بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 34، 38 او 39 آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو په سهارنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش له مینې او اخلاصه ډګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1404 لومړي هجري لمریز کال د غوی د میاشتې 23مه د 1434 هجري قمري کال د شوال د میاشتې 11مه او د 2022 میلادي کال د مئی 14مه نیټه سره سمون خوري. ایزانو، زمونږ په دغه خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي، بیا هم یو سیاسي تبصره او د لشي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د مشر له مرستیال سره د ملګرو ملتو د استاد د کتنې په حق لده. له دې وروسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کی چې له دې وروسته هم 19 پروګرام قرآن پلوشي اوریدل شي، بیا هم درته د مولانا د غونډې په ارتباط یو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/pe زمونږ د انټرنیټي سایټ درکتی چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه، جالب مطالب، همداسې کلتوري، سیاسي او نور ډېر جالب مطالب اوریدل شي. ولنډه دمکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. وسم پام وکړې د مهال خبرونو ته. دا خبرونو لنډیز، د رهبری ستر مقام و فرمایل عربی نړۍ دی د نیواګر رژیم د جنایتونو په وړاندې په جوته ډګر ته ورداخله شي. د ایران او قطر خارجه وزیرانو د الجزیره چینل د خبریالې تیرور وغنده، د کابل په دروازو کې جدي تابیاوې غوره شوې دي، او د پاکستان ایسای مشر امریکا ته سفر وکړ. اوسم بشپړ خبرونه. عربی نړۍ دی د نیواګر رژیم د جنایتونو په وړاندې په جوته ډګر ته ورداخله شي. د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی په فلسطینی اولس د خبیثو سیونستانو د څو لسیزو ظلم تریخ حقیقت او په اسلامي او عربي نړۍ گزارو بلاوي فرمایل، لا عربي نړۍ د اسلامي ایران تما د سیاسي عمل ډګر ته جوته ورداخلي داده. د رهبری ستر مقام پرون د قطر ل امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی یا ورسره ملګری پلاوی سره په کتنه کې ټینګار وکړ. د سیونست رژیم د جنایتونو په وړاندې د عربي هیوادونو کړچار کا لاویری او یا تمیلا عملوي باید پوه دي شي چې نن د اسرائیل او نیواګر رژیم نه داسې شرایط وکړي چې ترې تما ولرل شي او نو لاغ وریدل شي. دوی د سیمې د مسایلو حل لارې د سیمې د هیوادونو او خبرو اترو لارې وبلل او زیاته کړه. د سوریا او یمن مسایل هم د خبرو اترو لارې د اواریدو دی. البته خبرې اترې باید د کمزورتیا له دریزه نه وي، په داسې حال کې چې مقابل لوري یعنی امریکا زیاتره امریکا او نور په پوځي او مالی قدرت متکی دي. اسلامی انقلاب معظم لارخود پر دې پټینګار سره چې د سیمې د اداره کول لپاره د نورو لاسوهنې ته ضرورت نشته وفرمایل. سیونستان چې په هر ځای کې پخا کېږدی فساد رامنځته کوي او هیڅ قدرت او امتیاز هم هیوادونو ته نشي ورکولی. په دې اساس د سیمې هیوادونه هر څومره چې کولی شي خپلې اړیکې د همفکري او ملګرتیا له لارې پیاوړې کړي. دوی هم داراز د ایران او قطر د سیاسي او اقتصادي ملګرتیا په زیاتی دا په ټینګار سره د ایران او قطر د اړیکو پیاوړتیا او مضبوطیا د دواړو هیوادونو په ګټه وبلله او زیاته کړه. دواړه هیوادونو د اقتصادي ارتباطاتو اوسنۍ ساویه ډیره ټیټه ده او باید سو برابره شي او ایران او قطر ترمنځ ټاکل شوي ژمنې په مشخص او ټاکل شوي وخت کې عملیاتي شي. د قطر امیر هم ایران ته په خپل دوهم سفر د خوشحالۍ په څرګندولو سره په اسلامي نړۍ کې د رهبرۍ د ستر مقام لوړ ځای ته اشاره وکړه. ویل په فلسطین کې د سیونست رژیم جنایتونه ناګوار دي او ټول باید د فلسطین د پیښو په وړاندې مقاومت وکړي. د ایران او قطر خارجه وزیرانو د الجزیرې چینل د خبریالې تیرور وغنده. د ایران او قطر خارجه وزیرانو په تهران کې په کتنه کې د الجزیرې چینل د خبریالې میرمن شیرین ابو عاقله وحشیانه تیرور وغنده. لبلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د اسرایلی رژیم لالوري د ابو عاقله د وژلو په غبرګون کې د جنایت د غندلو په ترڅ کې د فلسطین له مظلوم ولسه د پاکستان په ملاتړ ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلې ته په غبرګون کې د ویبانې په خبرولو سره اعلان کړی چې د هغو کسانو د چیغې د بندولو لپاره چې د اسرایلي ځواکونو جنایتونه اشوا کوي د دې رژیم هڅې به ناکامه شي او د اسرایلو د نیواګرو ځواکونو وحشیتوب نړۍ ته ورښکاره کړي. په فلسطینیانو باندې د اسرایلي رژیم د بریدونو په دوام کې ورځ یوه فلسطینی خبریاله شیرین ابو عاقله چې د الجزیرې لپاره کار کوه ووژل شوه. د کابل په دروازو کې جدي تابعیاوي نیول شوې دي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د نسبي جګړو او نامنې پیښو څخه وروسته طالبانو د کابل په دروازو کې د جدي امنیتي تابعیاو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور وایي چې د زیاتو شویو پلټنو اصلي هدف په کابل کې د نامنې د پیښو مخنیوی دی. هغه په وینا د دې لپاره به یوازې ځواکونه لټولو ممکنه امکاناتو څخه ګټه واخلي. طالبانو تر اوسه د تازه دمو دغو تابعیاو د لاسته راوړنو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د تیرې روژې میاشتې په مهال د یو شمېر نورو ولایتونو تر څنګ کابل ښار هم د خونړیو پیښو او لسګونو تنو د مرګ ژوبلې شاهد وو. د افغانستان د یوې لویې برخې وروستي خونړیو پیښو مسؤلیت داعش ترهګرې ډلې پر غاړه اخیستې دي. د پاکستان ایسای مشر امریکا ته سفر وکړ. د پاکستان دا نیوز لا راپورت سره سند پاکستان ایسای مشر ندیم انجم امریکا ته په یو ناڅاپي سفر کې د غیواد د استخباراتي او امنیتي مقاماتو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جنرال ندیم انجم د سی آی ای له مشر ویلیام بانز او ملي امنیت سلاکار جیک سالوین سره کتنه او خبرې اترې کړې دي. د راپورت په اساس امریکایي چارواکو یا د پاکستان فوج د دغو کتنو جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو ګمان کیږي چې خبرې اترې د افغانستان د امنیتي مسایلو او وضعیت په اړه متمرکز وي. الکترونیکی تذکرې د امارت په لوګو نوی فارمیټ کې چاپېږي. د طالبانو حکومت فیصله کړې ده چې الکترونیکی تذکرې به له سره چاپ او پکې د دوی د اسلامي امارت لوګو او فارمیټ څخه ګټه واخیستل شي. دا پریکړه د طالبانو د رئیس الوزرا د اداري مرستیال مولوی عبدالسلام منفی په مشرۍ د طالبانو د اداري کمیشن په غونډه کې شوې ده. د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلي چې په دې اړه د عملي اقداماتو په اړه هم بحثونه شوي دي. دا فیصله په داسې حال کې شوې ده چې طالبانو لا څو ورځو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش چارې درولې دي. د دوی ځنو سرچینو د کار دلیل تخنیکی ستونزې ښودلې وې. ګمان کیږي چې د الکترونیکي تذکرو له دغه بدلون څخه وروسته به په پاسپورټونو کې هم طالبان ورته بدلون راوړي. حامد کرزی وایي چې په هیواد کې ورستیو نښتو ته اندېښمن دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو له استازي میرمن دیبورا لان سره د کتنې په مهال په هیواد کې د ورستیو نښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د حامد کرزی مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې کتنه کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په ژر تر ژره پرانیستو او کار ته د ښځو په بیا ورګرځېدو ټینګار شوې دی. سرچینه زیاتی امداراز دواړو لورو په هیواد کې د ورستیو نښتو د راپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ټینګار شوې چې سرپرست حکومت دنده لري د هیواد ټول وګړي په یو ټغر راټول کړي، ملي اتحاد کلک او د خبرو اترو له لارې سوله او ثبات تامین کړي. د حامد کرزی د دفتر په اعلامیه کې هم دا شان راغلی چې پخوانی ولسمشر د حجاب په اړه ویلي چې افغانان متدین خلک دي او تل یې د خپلو ملي عناناتو سره سم د حجاب مراد کړی دی. په وروستیو کې د هېواد له یو شمېر ولایتونو د طالبانو او د دوی د مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو خبرونه اورکل شوي دي. طالبانو په دې اړه د حامد کرزی اندېښنو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په خپل ضد وسلوالې هڅې د نه اندېښنې وړ او کنټرولېدونکي بللې دي. امریکا وایي چې په افغانستان کې مو څارونکي پوځي فعالیتونه دوام لري. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی وایي په افغانستان کې خپلو څارونکو فعالیتونو ته دوام ورکوي او د خطر احساسولو په بڼه کې د هوایي بریدونو وړتیا پکې لري. نوموړي دا څرګندونې د امریکا د سنا جرګې دفاعي کمیشن یوې کمیټې ته کړي، خو د دغو فعالیتونو د بڼې په اړه یې جزئیات نه دي وړاندې کړي. دغه امریکایي چارواکي وروسته لاغه دا ډول څرګندونې کړي چې په تېرې روژې میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ترهګرې حملې او بریدونه وشول چې د ځینو مسؤلیت بیا پر کې داعش ترهګرې ډالې پر غاړه اخیستې دي. مجاهد بیا وایي چې دې ته اړتیا نه لیدل کېږي چې امریکایان یا بل څوک دي د دلته د عملیاتو اراده وکړي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان په حق لا غونډه جوړیږي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي د هیواد د کړکېش د واریدو په موخه د ځانګړي غونډې د ترسره کېدو خبر ورکړی دی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به له اوسني بحران د افغانستان د وتلو لپاره ناسته وکړي. نصیر احمد فائق په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه غونډه په ملګرو ملتو کې د افغانستان د استازیتوب له خوا په هیواد کې د سولې او ثبات ټینګېدو په هدف ترسره کېږي، چې په هغه کې د افغانستان د خلکو اراده تمثیل او د افغانانو اساسي حقوقو خیال وساتل شي. د زیاتۍ چې په دې غونډه کې به په کور دننه او بهر د افغانستان مخکښ شخصیتونه ګډون وکړي. د افغانستان په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پاکستان ته سفر کړی او هلته یې له ځینو شخصیتونو سره کتنې هم درلیدلې دي. د پاکستان رسندیو اسلام آباد ته د افغانستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي پخوانی استازي زلمی خلیلزاد د ناڅاپه سفر خبر ورکړی او ویلي چې ویلي کېږي هغه د یوه ځانګړي ماموریت لپاره پاکستان ته ورغلی وي. زلمی خلیلزاد پاکستان ته په سفر کې د پخوانی لومړي وزیر عمران خان په شمول دغه هیواد له مهمو شخصیتونو سره کتنه او خبرې اترې درلودلې دي. دا په داسې حال کې چې عمران خان امریکا د پاکستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنې او دغه راز د خپل حکومت پر ضد د سیسې جوړولو تورنه کړې ده او ټاکل شوې ده په پاکستان کې د اوسني لومړي وزیر شهباز شریف د حکومت پر ضد پراخې مظاهره وشي. پاکستان رسندیو اسلام آباد ته د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد سفر او له حکومتي چارواکو سره د هغه د کتنو جزئیاتو ته کومه اشاره نه ده کړې. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې مه یوه دنیا مننه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت خک.
سیاسی تبصره.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د مشر له مرستیال سره د ملګرو ملتو د استازي لیدو کاته د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت د مشر مرستیال د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سره د بشري مرستو او د میرمنو د حقوقو په اړه خبرې اترې وکړې. په یاده لیدنه کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي میرمن دیبورا لاینز په افغانستان کې د ملګرو ملتو د اړوندو اداراتو د فعالیتونو په هکله د معلوماتو د وړاندې کولو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د مشر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو د حکومت وزارتونه د ملګرو ملتو له اړوند څانګو مرستندویه اداراتو سره ګډې غونډې ترسره کړي ترڅو د بشري مرستو په وړاندې پراته خنډونه لرې شي. ښاغلی حنفي د افغانستان په مختلفو سیمو کې سیلابونو ته په اشاره سره له سیلاب ځپلو سره د ملګرو ملتو د مرستو غوښتونکي شو او په افغانستان کې د نشهیزو موادو په کښت باندې بندیز ته په اشاره سره د ملګرو ملتو څخه غوښتنه وکړه چې د افغان بزګرانو سره د ځایناستي کښت او کر کې بیا مرسته وکړي. د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي او د طالبانو د حکومت د مشر د مرستیال ترمنځ لیده کاته په افغانستان کې د ملګرو ملتو د فعالیتونو او د لا زیاتو مرستو جلبولو په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د طالبانو د حکومت راتونکو ورسته په بېساري ډول کمې شوي او د افغانانو په معیشت باندې ناوړه اثر او اغیزې شیندلې دي. د راپورټونو له مخې په افغانستان کې له 100 میلیونو زیات کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او که نړیواله ټولنه افغانستان سره مرسته ونه کړي نو دغه هیواد به د یو ستر انساني کړکیچ او ناورین سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوالې برنامې یو مسؤول ډیوډ بیزلی وایي چې د افغانستان نیم ولس له سختې لوږې سره لاس وګریوان دی. افغانستان خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او که اړینې مرستې ونه شي دغه هیواد به په یوه لوی بشري ناورین بدل شي. د ملګرو ملتو اداره او د هغې مختلفې څانګې من جمله یونیسف خپلو مسؤلیتونو ته په کتو سره غواړي په بېلابېلو رودو سره افغانستان لپاره نړیوالې مرستې راټولې کړي او افغانانو پورې ورسوي. دا په داسې حال کې دي چې مختلف هیوادونه من جمله اروپایان د افغانانو سختو حالاتو ته په کتو سره بیا هم له مرستو څخه ډډه کوي. اروپایان په دې باور دي چې د افغانستان د خلکو سره بشري مرستې د طالبانو د حکومت د دوام سبب کیږي، حال دا چې دغه ډله د ټولنیزو او فردي حقوقو او په تیره بیا د میرمنو د حقوقو د رسمیت پیژندلو په زمینه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په خلکو یې پراخ محدودیتونه لګولې دي. د دغه شان حالاتو سره سره مرستندوی ادارې هڅه کوي چې د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي ترڅو په دغه هیواد کې د یوې انساني غمیزې د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. دې ته په کتو سره چې د تریاکو په کښ باندې په افغانستان کې بندیز لګیدلی، هغه افغان کاروندګر چې له دې لارې عایدات لري اوس د خپلې کورنۍ د ساتلو په زمینه کې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوي. د طالبانو حکومت هم د مالي سرچینو د محدودیت له امله د افغان کاروندګرو څخه ملاتړ نشي کولی. د ملګرو ملتو او د نړیوالې ادارې څخه د طالبانو د حکومت د مشر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي غوښتنه هم په دې لړ کې مطرح شوې ده، ځکه چې افغانستان کې په داسې حالاتو کې د اپیمو په کښ بندیز لګیدلی چې دغه هیواد له پراخو ګرانیو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دغو مسایلو ته په کتو سره د دې لپاره چې افغانستان د تریاکو د کښت او نشهیزو موادو د قاچاق له لارې څخه ووځي او نور هیوادونه هم د نشهیزو موادو له ناوړه اثراتو خلاص شي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د کښت او کر په زمینه کې بزګرانو او زمیندارانو سره مرسته وکړي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان هغه دی چې لاس او ژبې بل مسلمان ته آزار او تاوان ونه رسي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنه عزیزانو. اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کیږي. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارک ورځ د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د شوال یا د کوچنی اختر د میاشتې له 11 او د 2022 میلادي کال د مې د میاشتې له 14 نیټې سره برابره ده. یو زر څلور سوه شپږ څلوېښت کاله پخوا له هجرته درې کاله وړاندې د شوال په 11 نیټه پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام د دین د تبلیغ په موخه د طائف ښار ته هجرت وکړ. مکه ته څیرمه د طائف ښار ته د اسلام د ګران پیغمبر هجرت په داسې حال کې ترسره شو چې د هغه تره او ستر ملاتړی او یاور ابو طالب وفات شوی و، او له همدې امله د مکې مشرکانو د پیغمبر اکرم زورول او ربړول زیات کړی و. له همدې امله که د طائف خلکو اسلام منلی وای، دا ښار به په مکه کې تر ظلم او ستم د لاندې مسلمانانو لپاره امن ښار ګرځېدلی وای. خو په طائف کې د سقیف قبیلې مشرانو نه یوازې دا چې په یوه خدای او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت یې له ایمان راوړلو ډډه وکړه، بلکې د هغوی په هڅونې سره یو شمیر نادانو خلکو پیغمبر اکرم ته ډیر تکلیف ورکړ او هغه یې ټپي کړ. نه سوه شپږ پنځوس کاله پخوا د 1431 هجری قمری کال د شوال په 11 نیټه د 15 هجری قمری پیړۍ مشهور مورخ او لغات پیژاندی عبدالعزیز اندلوسی وفات شو. هغه د خپل اثر په ډیری دود علومو کې ډیر مهارت او پوهه درلوده او ګڼ تالیفات یې هم له ځانه پرې ایښي. د عبدالعزیز اندلوسی د اثارو له منځه شرح امثال ابو عبید او شرح نوادر القالی کتابونو ته اشاره کولی شو. یو سل پنځلس کاله وړاندې د 1901 میلادي کال د مئی د میاشتې په 14 نیټه مشهور انګلیسي لیکواله دافنی دوموریا وزیږېدله. د هغې کورنۍ د هنر او ادب خاونده وه، او د دافنی دوموریا د لیکوالۍ وړتیا په یو دغه شان چاپېریال کې وروزله شوه. دوموریا د زده کړو له پوره کولو وروسته فرانسې ته لاړه او لیکنه یې پیل کړه. د هغې تر ټولو مشهور کتاب ریبیکا نومی ناول دی. د هغې په نورو آثارو کې مهربان روح او مارغانو ته هم اشاره کولی شو. دغه انګریز لیکواله په 1909 میلادي کال کې مړه شوه. درې څلوېښت کاله پخوا د 1450 هجري لمریز کال د غوایی د میاشتې په درویشتمه نیټه د ایران د مسلمانو خلکو په پله پسې مبارزو د اسلامي انقلاب په بریالیتوب او د اسلامي جمهوري نظام په ټینګېدو پسې په ایران کې د کاپیټالیسیون شرمونکی تړون لغوه شو. د کاپیټالیسیون قانون له مخې په ایران کې امریکایانو په پوره قضایي خوندیتوب درلوده. په دا ډول چې که کوم امریکایی په ایران کې کوم جرم کولی، نو د ایران هیڅ یوه ارګان او محکمې د هغه د محکمه کولو اجازه نه درلودله او باید په خپل هیواد کې محکمه شوی وای. دا موضوع د ایران د ملي واکمنۍ او خپلواکۍ د نفع په معنا وه. د 1433 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې په 1 نیټه د دغه قانون د تصویبېدا له همهغه پیله د ایران د اسلامي انقلاب ارواښاد لارښود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ورته سخت غبرګون وښود، او د دغه شرمونکی تړون د پایلو د اشوا کولو تر څنګ یې په زلونو دغه تړون وغنده. له بلې خوا پاچا رژیم چې د ایران د مسلمانو او مبارزو خلکو او د حضرت امام خمینی د دغه پریکنده او څرګند مخالفت په وړاندې د مقابلې جوګه نه و، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه جا جلا وطن کړ، خو د خپل هیواد د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره د ایران د خلکو مبارزه دوام ومونده او بالاخره د اسلامي انقلاب په بریالیتوب پسې په داسې یوه ورځ د کاپیټالیسیون قانون لغوه شو.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن فالوشي
د خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، په دې هیله چې تر پایه سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. که تاسو ته په یاد وي په تیر پروګرام کې د زاریات سورې تر 18 آیته رسیدلی وو. نن غواړو د دغه سورې له 18 تر 24 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کوو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه سورې له 18 تر 24 آیتونو تلاوت. هلته چې پاک رب فرمائی:
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
جبارة او د موسی په قصه کې کله چې مونږ هغه فرعون ته په ښکاره دلیل سره ولېږ، نو هغه یعنی فرعون د خپل قوت او لخکر سره مخ واړوه او وی ویل دا موسی کوډګر یعنی جادوګر دی یا لیونی دی. نو مونږ هغه او د هغه لخکرې راونیولې، نو مونږه دوی ټول په دریاب کې وغورځول، په داسې حال کې چې هغه د ملامتۍ کار کوونکی و.
قدرمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې د لوط په ګناهکار قام د عذاب د نازلیدلو خبره وه. دا آیتونه د فرعون او د هغه د پیروانو برخلیک ته اشاره کوي او فرمایي: حضرت موسی په ځای د دې چې د بنی اسرائیلو قام ته ورشي، په لومړي ګام کې په فرعون پسې ورغی، ځکه چې هغه یې قام تر خپلې ظالمانه ولکې لاندې راوستی و. د هغوی سړي او ښځې شکنجه کولې او خپل مریان او وینزې یې ګرځولې وې. نو حضرت موسی علیه السلام د فرعون له منګلو د بنی اسرائیلو د قام د ژغورلو لپاره اول په فرعون پسې ورغی او د روښانه منطق، الهي معجزو او دلیلونو په وړاندې کولو سره یې خپل حقانیت ثابت کړ. خو فرعون او درباریانو یې د حق خبره ونه منله. هغوی موسی جادوګر وګاڼه او په کم عقلۍ او لیونتوب یې تورن کړ. آخر د خدای تعالی قهر په فرعونیانو نازل شو، په داسې حال کې چې د تیښتې هیڅ لاره یې نه درلودله. هغوی ټول په نیل سیند لاهو شول او په راتلونکو زمانو کې هم د مختلفو قامونو لخوا د ملامتیا او غندنې وړ وګرځېدل.
گرانو دوستانو، له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې ړومبه د ظالمانو او زورواکانو لولکې د خلکو ژغورل د پیغمبرانو د غورزنګ یو هدف دی. دویم، فاسد واکمنان د خدایي انسانانو چې د ټولنې د چارو د اصلاح لپاره قیام کوي شخصیتی ترور کوي، په هغوی ناروا تورونه لګوي او بیلارې جادوګر او لیونی بولی. او دریم، لوی طاقتونه له خپل ټول ځواک سره سره د الهی ارادې په وړاندې ډیر کمزوري او ناتوانه دي. نو باید په خدای تعالی توکل وکړو او له هغوی هیڅ ویره زړه ته وانه چوو.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عزیزانو، اوس هم پام وکړی د زاریات د مبارکې سورې یو څلویښتم او دوه څلویښتم آیتونو تلاوت.
وفی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیه الا جعلته کالرمیم.
جباره، او په عادیانو کې کله چې مونږ په دوی باندې له خیر نه شنډ باد را خوشې کړ، دغه باد به هیڅ داسې شی نه پرېښود چې دا به پرې راغلی و، مګر دا چې هغه به یې وچ، زاړه، رژېدلي واښه یا هډوکي وګرځول.
ډېر عزتمنو اورېدونکو، حضرت هود د عاد قوم پیغمبر و، داسې قام چې د جزیرۃ العرب په جنوب کې اوسېده او له جسمي اړخ یې ډېر پیاوړي، لوړ او چارشانه خلک یې درلودل. هغوی په غرونو کې د لویو او عظیمو ودانیو په جوړولو کې ډېر مهارت درلود. خو دغه قام د الهي پیغمبرانو د پیروۍ په ځای د ظالم واکمنانو اطاعت کاوه او د حق په وړاندې ودریدل، تر دې چې خدای پرې ډیر سخت عذاب نازل کړ. یو ډیر بوجنونکی باد والوته چې دغه چارشانه خلک د وښو په شان خکته پورته کول او په ځمکه ویشتل.
ګرانو ملګرو، له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې ړومبه باد چې د خدای د رحمت سمبول دی او د وریځو د وړو راوړو، د باران د نازلېدو او د بوټو د ټوکېدو عامل دی، کله کله د خدای د قهر بیلګه ګرځي او تباهي رامنځته کوي او مجرمان لو لپه کوي. دویم، اوبه او باد که څه هم طبیعي ښکارنده ده، خو د خدای تر امر لاندې دي او د خدای په اراده او امر سره ظالمان په ځان کې غرق او تباه کوي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قدر من اوریدونکو، اوسم پام وکړی د زاریات د مبارکې سورې درې څلویښتم، څلور څلویښتم، پنځه څلویښتم او شپږ څلویښتم آیتونو ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
جبارة، او په سمودیانو کې کله چې دوی ته وویل شو چې پتا سو تر یو وخت پورې نه فواخلې، نو دوی د خپل رب له حکم نه سرکشي وکړه، نو دوی د تندر عذاب ونیول په دې حال کې چې دوی قتل، بیا نه دوی د ودرېدو طاقت لره او نه دوی بدل اخیستون کې وو. او له دوی نه مخکې د نوح قوم مونږ هلاک کړی وو، بے شکا هغوی یو فاسق قوم وو.
حضرت صالح علیہ السلام د سمود قام پیغمبر وو. هغوی د صالح د حقانیت د ثابتولو لپاره له هغه د یوې عجیبې معجزې غوښتنه وکړه. ورته یې وویل چې له غره راته اوخه راوباسه. حضرت صالح علیه السلام هغوی ته وویل که دغه کار وشي او تاسو ایمان را ونه وړی هلاک بشئ، خو هغوی چې ګمان یې نه کاوه دغه شان یو معجزه ممکن وي په خپلې غوښتنې ټینګار کاوه. د خدای په قدرت له غره یوه لویه اوخه راووتله، خو د سمود قام په ځای د دې چې د حضرت صالح په عقانیت اقرار وکړي هغه یې دروغ وباله او د اوښې د وژلو هڅه یې وکړه. د اوښې له وژلو وروسته هغوی ته درې ورځې مهلت ورکړل شو چې توبه وکړي، خو هغوی ستانه نشول او په یوې آسماني تالندې سره داسې په مځکه وغورځېدل چې د پورته کېدو او مرسته غوښتلو سکه یې نه درلودله. همداراز د حضرت نوح علیه السلام له کلونو کلونو کوشش او تبلیغ سره سره د هغه په قام کې ډیرو لږو کسانو په حضرت نوح ایمان راوړ او اکثرو یې په خپل کفر او ناوړه کارونو ټینګار وکړ، تر دې چې هغوی هم په یو عظیم او بوژنونکي سیلاو سره ختم کړای شول.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه د خدای سنت دا دی چې مجرمانو ته مهلت ورکوي، خو که هغوی توبه ونه کړي په دنیا او آخرت کې د خدای په عذاب اخته کیږي. دویم، کوم قامونه او ولسونه چې د تیرو خلکو له برخلیکه د عبرت درس نه اخلي او خپله لار نه سموي د راتلونکي لپاره د عبرت سبب او نښه ګرځي. او دریم، ټولې طبیعي ښکارندې من جمله اوبه، باد او تندر د خدای د قهر سبب ګرځېدلی شي او مجرمان او فاسقان له منځه وړلی شي.
په پای کې د خدای تعالی له لوی درګاه څخه غوښتنه کوو چې انشاءالله تعالی موږ هم د توبه کوونکو کسانو په لیکه کې راولي. په همدې دعا سره د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بل دې پروګرام ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مولانا او سلطان باهو
درنو او محترم اوریدونکو، زموږ نیکی پیرزوینې ومني عزیزانو، په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونې خوښې شي بي. په تیرو ورځو کې د پاکستان د پنجاب صوبې په لاور ښار کې د فارسی د تکړه شاعر مولانا جلال الدین بلخي او د پنجابۍ د تکړه شاعر او صوفي سلطان باهو په اړه یوه دوه ورځنۍ غونډه جوړه شوې وه. تهران رادیو په دې اړه یو ځانګړی مطلب برابر کړی. په سر کې به درته د دغه دوه ورځنۍ غونډې په اړه یو څه معلومات وړاندې کړو، او بیا به په دې اړه په دغه غونډه کې د یو تکړه ګډون کوونکي او د پاکستان د بلوچستان سیمې د وتلي شاعر او لیکوال ډاکټر عبدالرؤف رفیقي نظر تاسو ته وړاندې شي. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه پروګرام کې زموږ سره ملګرتیا وکړئ. البته دغه پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
ایلیا دورانی
تاسو ته وړاندې کوو.
عزیزانو، جلال الدین محمد بلخی چې په مولانا یا مولانا روم مشهور دی، بلا شک د فارسی د ادب او عرفان د میدان ډیر لوی شاعر دی. دغه لوی شاعر په اومه هجری پیړۍ کې ژوند کاوه، او د عرفان او اخلاق مینوال د هغه لپاتې آثارو په تیر بیا شعرونو یې ډیره استفاده کوي. مولانا روم ډیر مشهور کتابونه لزانه پریخي چې پکې مستوی مانوی او فی مافیه ته اشاره کولای شو، چې د فارسی ادب او د عرفان تصوف او اخلاق د مینوالو لپاره د لارې مشالو ندی. د مولانا اشعار د نړۍ په مختلفو ژبو ژباړل شوی، او کتابونه یې د نړۍ په مختلفو پوهنتونونو کې خودل کیږي. د پاکستان، هند او افغانستان ډیرو شاعرانو له مولانا او د هغه له کلام او مفاهیمو استفاده کړې، چې پکې د پاکستان تکړه شاعر علامه محمد اقبال او خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو.
سلطان باهو هم د ولسم پیړۍ او ولسم میلادي پیړۍ شاعر او صوفی و چې د پاکستان د پنجاب په سیمه کې چې په هغه وخت کې د مغولو په لاس کې و اوسېده. هغه ته تر څلوېښتو زیات کتابونه منسوب دي چې اکثر یې په فارسی کې دي، او دغه کتابونه د اسلام په تخصصي اړخونو، په تیربیا، په اسلامي عرفان او تصوف خبرې کوي. زموږ خبریال وایي چې دغه نړیوال کانفرانس په نړۍ کې د سولې، مینې او محبت د پیغام راوړونکو په توګه د مولانا او سلطان باهو په اړه تیره دوشنبه د نړۍ په تیره بیا د ایران د اسلامي جمهوریت د یو شمېر شخصیتونو پښتون سره د پاکستان په لاهور کې جوړ شو. په دغه کانفرانس کې د پاکستان د پوهنتون او شعر او ادب یو شمېر شخصیتونه او ایرانی او شخصیتونو برخه درلودله. ګډون کوونکو د ولسونو په مینځ کې د تعامل او ورورولۍ د زیاتولو، د برادرۍ د روحیې د پیاوړتیا په اړه د اسلامي نړۍ د عارفانو او عالمانو په رول، او په اوسنۍ ټولنې کې د دغو شخصیتونو له تعلیماتو، د سبق اخیستلو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. زینو ګډونوالو بیا د مولانا، مولای روم او سلطان باهو په ګډو ټکو رڼا واچوله، او د اوسنۍ نړۍ لپاره یې د هغوی په تعلیماتو عمل کول ضروری وګڼل.
عزیزانو، په دغه دوه ورځنی کانفرنس کې چې دا د دې لړۍ څلورمه غونډه ګڼل کیږي، د پاکستان په بلوچستان صوبه کې تکړه شاعر او لیکوال ډاکټر عبدالرؤف رفیقي هم برخه لرله. تهران ریډیو د کانفرنس په اړه له هغوی سره مرکه کړې ده چې د خبرونې په دې برخه کې ورته ستاسو پام غواړو. لاړ به شو رفیقي صاحب ته. رفیقی صاحب، تاسو هم په لاهور کې د مولانا روم او سلطان باهو په دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کې برخه لرله او د بلوچستان د یو شخصیت په توګه هغې ته بلل شوی. دا راته ووایه چې په لاهور کې دغه غونډه څنګه ترسره شوه، د دې عنوان څه وو او دا چا جوړه کړې وه، هدف یې څه وو، او بیا که د مولانا روم په هکله زمونږ اوریدونکو ته خپل نظر ووایه.
ډېر مننه جناب دوراني صاحب، ستاسي او ستاسي د ادارې او همکارانو زه شکریا ادا کوم. بلې، هو، دا نړیوال کانفرانس په لاهور کې، په لاهور پنجاب پوهنتون کې شوی و. په دغه نړیوال کانفرانس کې د بېلابېلو هېوادونو څخه خلکو ګډون درلود، چې په هغه کې بالخصوص بالخصوص ایران د زیات یادونې وړ دی. ځینې خلک آنلاین وو او ځینې د پاکستان داخل د بېلابېلو ایالتونو څخه روحي پېژندونکي او مولانا باهو پېژندونکي راغوښتل شوي وو. د هغې په فن او شخصیت یې خبرې کولې. دا د مسلم انسټیټیوټ او د پنجاب پوهنتون او د ګورمنټ کالج لاهور یونیورسټي په تعاون، دا درو ادارو په ګډ اشتراک باندې، او په دې کې زیات رول د مسلم انسټیټیوټ و، هغې جوړ کړی و. او دا دوه ورځنی کانفرنس کې بېلابېل سیشنونو وو، اکاډمیک ناستې وې، په هغه کې بېلابېلو منورینو د دغه دوو شخصیاتو پر بېلابېلو اړخونو باندې مقالې ویلې. البته دغه تابیا تقریبا د شپږ اوو کالو سره روانه ده، او په مابین کې د کورونا په وجه دوه کاله داسې کانفرنس نه وشو. دغه د دې لړۍ څلورم نړیوال کانفرنس شو. خوشبختانه چې د دې د مخه زه په 2019 کې هم په دې کې شامل شوی وم، او سږ کال بیا زه راغوښتی وم. نو د دې دوو شخصیتونو په اړه د سږني کال د سیمینار موضوع چې د نړیوال امن، سلامتی، وروري او د خوشحالۍ لپاره د مولانا رومی او د سلطان نورالعارفین حق باو د افکار او مشترکات پر دغه باندې راغوښتی وو چې ډېر خپل پوری سیمینار کانفرنس.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه چې دغه دواړه شاعران چې وو د مینې، محبت، امن او ورورولۍ شاعرانو، د هغې چې کوم پیغام دی هغه هم ټولو نړیوالو ته، نه صرف مسلمانانو بلکې د نړۍ ټولو خلکو ته د مینې او محبت او ورورولۍ پیغام دی. دا راته ووایه چې د دغه شان کانفرنسونو جوړول د هغوی د دغه آفاقي پیغام په ژوندۍ ساتلو کې، او په نننۍ نړۍ کې چې د جنگ او ورورجنې او د وینې بایولو نړۍ ده، جنگونه پکې روان دي، په دې کې د امن په قائمولو کې څومره رول لوبولی شي؟
دوراني صاحب، ډېر بنیادي پوښتنه دې وکړه. رښتیا خبره خو همدغه ده چې دا وخت انسانیت د ساینس او د ټکنالوژي په لحاظ خود خپل معراج ته رسیدلی دی، مګر د زوال، د پستۍ، د دربدرۍ او د اخلاقي اقدارو او د معنوي افکارو د تنزل و انتها ته رسیدلی دی. نو هغه دردونه، زخمونه، وینې او تپونه چې د سیاستونو له وجې د انسانیت په ټټر لګېدلي دي، د انسانیت سینه یې پورې ورې تېرلې ده، او د انسانیت زړه یې ټکور ټکور کړی دی. دغه د تصوف، د عرفان، د الهیاتو، د مینې او د ورورۍ د پیغام تک شاعري چې هغه بالخصوص د شرق په شاعرانو کې ښه زیات رواج لري په بېلابېلو حوزو او په دا بېلابېلو ژبو کې او په دا بېلابېلو جغرافیایي منطقو کې. نو دغه عام کول په کار دي. انسان یوازې د ټکنالوژي په ذریعه باندې ژوندی نه شي پاتې کېدلی. ټکنالوژي به انسان ته کالي ور جوړ کړي، موټر به ورکړي، یو اسایش پسند کور به ور جوړ کړي، مگر شکل خوب پاره کې د دې نسیمې کې درای د زړه اطمینان، هغه ته د روح خوشي، هغه ته نسی په برخه کې درای. زړه چې زړه مات دی د پښتو ماویرا دا وایي زړه می مات دی یعنې زړه شین دی اوس په ساينس او په میډیکل کې خو زړه د وینې یو پمپینګ کوي یو د غوښې ټوټه ده چې په بدن کې وینې سپلای کوي آر بی سی او ډبلیو بی سی پورته ښکته کوي لیکن د معنویت په دنیا کې زړه یو بچا دی زړه د عشق تور دی چې په هغه باندې د مینې راز و ناز په هغه باندې انسان د زمان او مکان د قید ووځي په هغه کې د انسان ارمانونه دي په هغه کې د انسان امیدونه دي او هغه د زړه سوی هغه درد هغه یو د بل دپاره د مینې او د احسان د عاطفې کور دی نو د دغه زړه ویرانه شوی کنډواله لکه رحمان بابا چې وایي چې هغه زړه به له غمونو په امان کشتی غوندی د خلکو بربردار یا د کپل ځای چې وایي چې خلیل تر کعبه دا کعبه دا غوره که اباد کې څوک ویران حرم د زړه اوس دغه کنفرنسونه د همدغه دپاره جوړیږي چې په ساینس او په ټکنالوژي کې د انسانیت د بقا خبره شاته وغانه اوس انسان د هر څه مادي وسایلو سره په معنوي توګه د افلاس سره مخ دی نو انسان په معنوي توګه برته د بډای کولو د ژوند د سرشت سره د مشلولو لپاره دغه کنفرنسونه ته اړتیا ده او دا روان
قدرمن اوریدونکو د مولانا او باهو ترنوان لاندې د دغه ځانګړي وینا وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیدي. هیله ده چې داسې غونډې په نورو ځایونو کې هم ترسره شي. په همدې هیله سره دغه پروګرام په همدې ځای کې ختموو او ستاسو له حضور اجازه واړو.
خدای مو مل او ملګری شه.